السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې نیم ساعت کې مدرته دا خبری کیسې راټولې کړي. امریکا او هند افغانستان او سیمه کې د چین پر نفوذ اندېښنه ښودلې. د افغانستان دولت بیا وایي دوی چین ته د طالبانو له تازه سفر خبر وو.
موضوع سفر هیئت طالبان
د طالبانو د پلاوي د سفر موضوع ورله مخه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه شوې وه.
کندهاري ځوانان د رواني جګړې پر ضد سړکونو ته راووتل.
د خدای او د قران لپاره که طالب دی که حکومت دی دوی د زموږ نه راواوري تاسې په سترګو نه ویني تاسې ړانده یاست دنیا والو.
کنړ کې د یوې بوري مور ارمان او د ایران د سنیانو یو مشر هیله څرګنده کړې چې نوی ولسمشر به یې ستونزې ور هوارې کړي. نن پنجشنبه د زمري ومه او د جولای 9 نیټه د دې سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تر راپور نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. نن په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. په سویډن کې لسګونه افغانانو د پاکستان پر ضد مظاهره کړې او ترکیه تر 213 ډیر هغه کډوال نیولي چې د یونان خواته روان وو. بشپړ خبرونه نن د زمري ومه په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ ده. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه نندارې ته وړاندې کیږي. خو په هغو سیمو کې چې پخوا د طالبانو په لاس کې وي یا یې په وروستیو څو اونیو کې نیولې دي طالبانو د تور شین او زرغون بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پر دولتي ادارو رازواړند کړی دی. د افغانستان درې رنګه بیرغ په 1928 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په لویه جرګه کې تصویب شوی و. ملي بیرغ د هیوادونو له ملي ارزښتونو ګڼل کیږي. د سویډن په پلازمینه استاکولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه.
پاکستان طالبان
مظاهره چانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مختوړي. د هغه تور دی چې اسلام آباد تل رد کړی دی. د سویډن تر دې مظاهره مخکې په تیر یو اونۍ کې یو شمیر افغانانو د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ښارونو بریتانیا بلجیم او ځینو نورو غربي هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو او سیاسي نمایندګیو مخې ته مظاهره کړې وې. د دې مظاهرو پر مهال په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د برمته کېدو پیښه هم غندل شوې ده. سلسله علي خیل د چنګاښ په 15 په اسلام آباد کې وتښتول شوه چې تر 2 ساعته برمتي او ربړونې وروسته خوشې شوه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د افغان سولې پر هڅو د جګړې د ډګر پر وضعیت په جنگ کې د قوانینو د پلي کولو او ګډو لاسته راوړنو پر خوندیتوب خبرې کړې دي. دا خبره د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. بل لور ته ښاغلي نیکولسن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه چې په 13 میاشتو کې تغییر پکې راغلی او دغه راز د سولې د خبرو د ګړندیتوب په اړه یې له ښاغلي محب سره ګټورې خبرې کړې دي. امنیتی ځواکونه وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې الوتکو پرون طالبان بمبار کړي دي. د کاپیسا د امنی قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل
از اثر ضربات هوایی در
ده هوایی ځواکونو د عملیاتو پر مهال چې د نجراب ولسوالۍ د شهر رواني بازار په سیمه کې ترسره شول 5 طالبان ووژل شول او 3 تنه یې ټپیان دي.
ښاغلی شورش زیاته کړه چې دا بمبارد پرون غرمه وشو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. دا درې میراثونه د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک یوازې د افغانستان په نوم، د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت د افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان د ګډ میراث په نوم، او یلدا شپه له ایران سره په ګډه د نړیوالو ناملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د 2022 کال د ثبت لپاره ومنل شول. ترکیه تر 213 ډیر کډوال نیولی چې د ایجن سمندرګي لارې د کب نیونکو په وی بیړۍ کې د یونان لور ته پورې وتل. د ترکیه رسنیو په وینا د چهارشنبه په ورځ 211 کډوال د سمندر غاړې ځواکونو راګرځولې دي. دوی د افغانستان، سوریه، ایران، اریتریا، یمن او پاکستان وګړي دي. انقره په 2018 کال کې له اروپای ټولنې سره تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې د اروپا لور ته د کډوالو د تیرېدو مخه نیسي. د دې په بدل کې اروپای ټولنه له ترکیې سره مرسته کوي چې دا کډوال په خپله خاوره کې وساتي. د امریکا د متحده ایالاتونو او هند بهرنی چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې خپل امنیتي مشارکت به پراخوي. انټونی بلینکن او اس جی شانکر پرون په نوې ډیلی کې سره وکتل. ښاغلی بلینکن وویل د افغانستان په ثبات کې د هند ونډه مهمه ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بلاروس د اپوزیشن لمشر سره چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په سپینه ماڼۍ کې وکتل. جو بایدن تر دې غونډې وروسته وویل امریکا د بلاروس له ولس سره ولاړه ده. تر غونډې وروسته سویتلانا تیخانوفسکایا وویل چې خپل پیغام د امریکا تر ولسمشره ورسوه.
د دې لپاره چې د ولسمشر کاري پروګرام ډیر بوخت او موږ ډیر وخت نه درلود، شاوخوا 15 دقیقې مو خبرې وکړې. خدا ډیر تود هرکلی وو. ما داسې څوک ولیدل چې بې تفاوت نه دی. هر څه چې په بیلاروس کې پیښیږي هغه ته بې تفاوت نه دی.
سیخانوفسکایا زیاته کړه چې ولسمشر بایدن ورته ویلي دي چې په بیلاروس کې مبارزه د سیاسي جغرافیې لپاره نه، بلکې هلته د شخړو او بې قانوني پر ضد ده. په بلاروس کې وروسته تر دې کړکېچ رامنځته شوی چې الکساندر لوکاشینکا په روسه کال د اگست د میاشتې په انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره د ولسمشر په توګه اعلان شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 21. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 25. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 28. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 25. او جلال آباد اسمان زایزه وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 29.
سهارنۍ خبری مجله اوری. یو ځل بیا د هغو اوریدونکو هرکلی کوم چې تازه ازادي راډیو چلانه کړې ده. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پراخېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. انټونی بلینکن دا اندېښنه پرون په نوې ډیلي کې خپل هندي سیال اس جی شانکر سره د خبرو پر مهال څرګنده کړه. په دې ورځ د طالبانو یو پلاوی چین کې له چارواکو سره په خبرو بوختو. طالبانو په خوا هم څو ځله چین ته سفر کړی، خو وروسته تر دې چې دې ډلې په بدخشان کې د چین پولې ته څیرمه پراخې سیمې لاندې کړې، دا د پیکینګ په بلنه چین ته د دوی لومړنی سفر دی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پراختیا ته اندېښنه ښکاره کړه. بل لور ته چین په افغانستان کې د ختیځ ترکستان د اسلامي ډلې نفوذ ته اندېښمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې اندېښنې لپاره پیکینګ د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو نه کسیز هیئت ته د چهارشنبه په ورځ بلنه ورکړې وه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
موضوع سفر هیئت طالبا به جمهوری مردم چین قبلا با
د طالبانو د پلاوی د سفر موضوع ورلمخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره شریک شوی و. د دې دعوت هدف دا دی چې د چین ولسی جمهوریت خپلې اندېښنې د امنیتي وضعیت او د طالبانو ترڅنګ د بهرنیو ترهګرو په اړه ورته څرګند کړي. د طالبانو له پلاوی سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د چین په شمال ختیځ کې د تیانجین په ولایت کې وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر وانګی د طالبانو له پلاوی څخه وغوښتل چې د ختیځ ترکستان له اسلامي تحریک سره رابطه قطع کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو هیئت چین ته په دې برخه کې ډاډ ورکړ او ویې ویل چې موږ په هیڅ ډله پرې نشتو چې د افغانستان له خاورې چین ته زیان واړوي. تازه ملګرو ملتونو په یو راپور کې څرګنده کړې چې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک په سلګونو غړي په بدخشان کې ځای پر ځای شوي دي. د دې ولایت لویه برخه په وروستیو اونیو کې طالبانو نیولې ده. چین دا اندېښنه لري چې مسلمان وسلوال د افغانستان له لارې د چین شینجن ایالت ته نفوذ ونه کړي. پر چین د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو تل دا تورونه پوری کړي دي چې د اویغور مسلمانانو پر ضد بشري ضد جرمونه ترسره کړي دي، خو چین دا تورونه ردوي او وایي چې هغوی ته یې په روزنیزو کمپونو کې د زده کړو او روزنې پروګرامونه چمتو کړي دي څو افراطي مسلمانان نشي او وسلې راونخلي.
بل لور ته یو شمیر د چین له لوري د طالبانو د پلاوی د سفر بلنې ته په دې سترګه ګوري چې دې ډلې په روسیو کې په افغانستان کې پراخې په ځانګړې توګه د چین پولې ته نږدې سیمې نیولې دي او پیکینګ په راتلونکي کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره له بیلابیلو ډلو سره اړیکې ټینګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په نیو ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر ایس جی شانکر سره د لیدنې پر مهال په سیمه کې د چین د نفوذ پراختیا ته اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی بلینکن دا اندېښنه د دې سربیره څرګنده کړې ده چې د مرستیالی وینج شیرمن د چین له بهرنیو چارو وزیر سره په همدې تیانجین کې چې دوی له طالبانو سره پکې وکتل دوی ورځې مخکې کتلي وو او چین د خبرو پر مهال موافقه کړې وه چې د افغانستان په مسله کې به له واشنګټن سره ګډه همکاري کوي.
و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پر اخیدو ته اندېښنه ښکاره کړه. انټونی بلینکن پرون په هند کې ول هندي چارواکو سره په خبرو کې وویل چې که طالبان و غواړي چې د زور لارې په افغانستان کې وخت ورسیږي د هغوی دولت په دوی لخوا ردوي. تفصیل په دې راپور کې
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ هندي خبريالانو ته وویل چې که طالبان د زور لارې د دغه هیواد کنټرول ترلاسه کړي نو افغانستان کې به جوړ سوی دولت رد وي. د فرانسې خبری آژانس د راپور پر بنسټ چې ښاغلی بلینکن ویلي یو داسې افغانستان چې د خپلو خلکو حقونو ته درناوی ونه کړي، داسې یو افغانستان چې د خپلو خلکو پر وړاندې ظلمونه ترسره کړي، نو هغه به د رد سوي دولت باندې بدل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال جی شانکر سره ترڅنګ رسنۍ ته وویل
موږ دواړه په دې وړاندیز موافق یو چې د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره پوځي حل لاره نشته. دا مسله باید د سولې ځلارې حل شي. هغه لار چې د طالبانو او افغان حکومت ته مذاکرې نیسته د کیناستلو اړتیا وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبان لولوري د تاریخوالي د ورستۍ کچ په اړه ژور اندېښنه خودلی او ویلي دي چې دا کړنې سولې ته د دوی د ارادې څرګندوي نه کوي. طالبانو په دې اړه د راپور تر جوړېدو څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي چې دا ډله هم د افغانستان جګړې پای ته د یوې سیاسي لارې لپاره ژمن دي. ښاغلی بلینکن ویلي متحده ایالات په افغانستان کې د حکومت د ملاتړ په برخه کې د امنیتي ځواکونو او ډیپلوماسۍ په ګډون د سولې حل لارې لپاره هڅې کوي. ښاغلی بلینکن وویل طالبان وایي چې دوی د نړیوالو پیژندنو په لټه کې دي چې په دې ډول د افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. په احتمال سره غواړي چې مشرانې وړتیا پیدا کړي ترڅو نړۍ ته په آزاد ډول سفر وکړي، بندیزونه لرې کړي او داسې نور. خو هغه له افغانستان نه د خپل ځواکونو لوتلو تهم د ملاتړ د دوام شمنه وکړه.
له افغانستان زموږ د ځواکونو د ناتو غړو هیوادونو او نورو لوتلو سره به موږ بیا هم له دغه هیواد سره ژمن پاتې شو. موږ نه واجدا چې په افغانستان کې یو پیاوړی سفارت لرو، بلکې د افغانستان د اقتصادي ملاتړ پر اختیاري او امنیتی برخو کې به هم خپل همکارانو ته دوام ورکړو.
امریکا داسې مهال په افغانستان کې د وروستي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې له تیرې یوې میاشتې را په دې خوا په دغه هیواد کې تاوتریخوالی زیات سوی او لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. وړاندې درته په دې خبری مجله کې نور په زړه پورې راپورونه هم درو. په کندهار او کونړ کې د جګړې زیانمن شوی د سولې غوښتنه کوي، خو راځي اوس د تا غوښ شو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړې دي.
واشنگتن پوست رسپانې د طالبانو لاسته د افغانستان د شمالي سیمو د لویدو په اړه لیکنه خبره کړې او دا پوښتنه یې کړې چې دا سیمې ولې د طالبانو لاسته په اسانه ورغلې، حال دا چې یو وخت په دې سیمو کې د طالبانو پر ضد زیات مقاومت کېده. د ورسپانې له لیکنې سره سم قومي او سیاسي اختلافات سبب شوي چې طالبان ورڅخه ګټه واخلي. ورسپانه وای د امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو په شاوخوا سلو ولسوالیو کې پرمختګ وکړ چې اکثره په شمال کې دي. ډیرو نورو لویدیځو ورسپانو او نشو له افغانستانه د ترجمانانو د استلو په موضوع لیکنې خبرې کړي او له خپلو حکومتونو یې غوښتي چې د هغو ترجمانانو په استلو کې بیړه وکوي چې په تیرو شلو کلونو کې له ناتو ځواکونو سره مرسته کړې ده. خو په دې منځ کې د کنورسیشن په نوم خبرونه په یو متفاوته موضوع لیکنه خبره کړې ده. د نشې د افغان شزو په قول لیکلي چې طالبان نه دي بدل شوي. طالبانو په نویم لسیزه کې له وقته رسیدو وروسته د نجونو تعلیم منع کړ او ښځې نه یوازې ټولنیزو فعالیتونو ته نه پرېښودې، بلکې له چادرۍ او محرمه پرته له کوره د هغو پر وتلو بندیز ولګوه. د کنورسیشن خبرونه لیکلي چې طالبانو له افغانستان د امریکا او ناتو ځواکونو له وتلو وروسته په هغو سیمو کې چې د ډلې نیولې د پخوا په شان بندیزونه پیل کړي دي. د خبرونه پر اساس افغان ښځې په ځانګړي ډول د طالبانو په پوځي بریاو اندېښمنې دي. خبرونه له یو شمېر افغان ښځو سره خبرې کړي او هغه ورته ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې خپل ایدیالوژي نه ده بدله کړې. دوی ویلي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې له نارینه محرمه پرته له کوره وتلی نشي، باید برقع پر سروي او ښوونځي او کلینیک ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. نیشنل پوست ورځپاڼې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خبرې کړې. انتوني بلینکن پرون چهارشنبه ویلي د افغانانو پر ضد د طالبانو حملې او تاوتریخوالی د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه نښه نه ده. د پنیوی دیلی کې له هندي چارواکو سره له خبرو وروسته وویل په افغانستان کې د سولې یوازینۍ لار خبرې اترې دي او ټولې خواوې باید جدي خبرې وکړي. دیلی ستار ورځپاڼې هم د بلینکن څرګندونې راخیستي. ورځپاڼه وایي بلینکن د هند له باندنیو چارو وزیر سره په خبرې غونډه کې وویل که طالبان افغانستان ونیسي، افغانستان به د نړۍ یو منفور دولت وي. د زیاته کړې هغه افغانستان به چې د خپلو خلکو حقونو ته درناوی نه کوي او پر خپلو خلکو ظلم نه کوي یو منفور او رټلی هیواد وي.
د کندهار لزګونو ځوانانو په دغه ولایت کې د رواني جګړې د درولو غوښتنه وکړه. راټول شو ځوانانو ویل د کندهار ښار د جګړې شل ورځې پوره کیږي او 2000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کړي دي.
دا ځوانان چې د کندهار ښار په منځ د شهیدانو په څلور لارې کې راټول شوی و د جګړې لشکيلو غاړو یې د اوربند او سولې غوښتنه وکړه.
دلته سونه او اوربند د ټولو خلکو په زور واخلي، دا ستاسو حق دی غاړو یې.
د حکمت الله کاکړ په نوم یو ویناوال وویل چې کنداریان په تیرو دیو شکلونو کې د خپل ژوند ډېری بدی او ترخی ورځې تجربه کوي. د نوموړي په وینا جګړې شپه ورځ د خلکو ژوند نارامه کړي او شکیل اړخونه دي پر خلکو رحم وکړي او د روان ناورین مخه دی ونیسي.
د خدای او د قران لپاره که تعلیم دی که حکومت دی، دوی د زموږ نه راواوري. دلته هیڅ ته پارلمان وکیل نه دی ولاړ، دلته کومندان نه دی ولاړ، دلته ټول د عام ولس را ټول شوي دي. موږ د خپل ولسو په وینو باندې ژړی ژو. تاسو په فیسبوک کې ویني سپینسارې په ډکې کې ناسته ده ژاړي. برای پر کوچنی باندې عقل کې مات شوی دی. اندارې پکې په سترګو لګېدلې دي. تاسو په سترګو نه ویني، تاسو ړانده یاست دنیا والو. د خدای او د قران روی دي. موږ مسلمانان یو، پنځه وخت لمونځ کوو، روژه نیسو، زکات ورکو. پر موږ دغه کونډې ورنج چې ژاړي د اعتماد د دې نور وس موږ نه لرو چې سپورټ وکړو، د دې وس موږ نه لرو چې دوی سره همکاري وکړو. چې څه مو درلودل هغه مو ورکړل، ور ومو ویشل. اوس چې خپل ډوډۍ خورو، خپله خوږه ډوډۍ را باندې زار ده. د خدای او د قرآن روی دي. دنیا والو زموږ ږغ واوري او زموږ سره کومک وکړي.
د ولی محمد بادزی په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار ښار د رواني جګړې شل ورځې پوره کیږي او شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي، چې ان ځینې کورنۍ مجبور سوي چې 15 ځای کډه وکړي.
کندهار د افغانستان سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز زړه بلل کیږي. ولی نن سبا په کندهار کې خو نه یو څوک نشته چې ځکه پورته کې موږ د دواړو طرفین څخه ولسونه او دغه ځوانان په احترامانه باندې هیله کوو او غوښتنه ورڅخه لرو. مشته ژوند را مشته سکون را کی مشته مین را څو در څو به مش په دغه سوځیدلی حالات کې کړي، څو در څو به مش درې کړي ما کړي دي، چې ما درې کړي کړي دي، بل ځوان تر ما ساغه پنځه کړي دي، چې د یوې سیمې سبلې سیمې ته ولاړ شو هغه ته بیا نور جنگ را باندې راځي.
په تیرو شلو ورځو کې د کندهار د 15 او درو حوزو تر سقوط وروسته دا مهال د دغه ښار په درېمه، پنځمه، نهمه او دیارلسمه حوزه کې جګړه روانه ده. د دغه جګړې له امله په تیرو شلو ورځو کې د کندهار میرویس روغتون ته شاوخوا 1500 مړي او ټپیان وروړل شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او د کندهار ښار په دولتي تاسیساتو او کیمپونو کې ځای پر ځای.
له کندهار ورزو ختیز ولایت کونړ ته په کونړ کې په جګړو کې د قربانی شو کسانو کورنۍ هم سولې غواړي. دوی له حکومت وسلوالو طالبانو د جګړې پر ځای د سولې خبرو ته دوام ورکول او اوربان ته هڅه غواړي. دوی وایي چې له جګړو جنازو او ویرونو په تنګ شوي او د هغې ورځې په هیله دي چې طالب او عسکر سره غاړه غړۍ وګرځي او د ورورۍ ژوند تیر کړي.
دا درش کلنه حلیمه ده. له چا چې 15 کال وړاندې جګړې د ژوند ملګری اخستې اوس درې یتیمان ورپاتې دي. ځان یې په یوه شلیدلې شنه چادري کې رانغاړلې او د خټین کور دیوال ته ژړغونی ولاړه ده. هغې راته وویل د ژوند د ملګري له مرګ وروسته له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
کونډه یم، یتیمان بچی لرم او درې ماشومان مې دي. د څو کاله مې وشو چې دا کونډه شوې. مشکل مې دا ده چې زما بچو ته
مسلمان بس چې بس موږ ټول زموږ ټول نور کونډي نور نه جوړای دي. معنی دا چې نور نه ډیر په وطن باندې بس ډیر کی معنی ډیر کونډي شي.
دا یوازې حلیمه او ګلبیبی نه ده چې جګړې ترې د ژوند ملګری اخستی او یتیمان ورته پاتې دي، بلکې د دوی په سیر زرګونه خويندشته چې په ځوانه ځواني کې کندې شوی او بچي د پلرونو له سیوري به برخې شوی دي. د همدې وجل شو ځوانانو میندې د بچو په جدایي کې په جړا ستړي شوی او د ناروغي په بستر پرتی دي. له دوی څخه یو هم 50 کلن عاطفه ده. هغه راته ویل تیر کال زلمی زوی اسدآباد ته مخامخ په امنیتي پوسټه کې وژل شوی او له هماغه ورځې ناروغه شوی ده.
چې په دې خړه غونډه کې مې شهید زوی ورکو، یو ګل غټي زوی مې ورکو، بل غن زمنګ د आवाज نه څوک نه دي خبر. خزیرا ته پاتې شو الله کمن بکور کی چاته دس به شرم دی دا کار مکه وای زه خیر دی خدای به در رسای په کی دس ورجو ته هم دی خبره مند نور د سونه راشي نور د ارامي راشي به دی وطن کی نه جنگ دی ختم شي.
دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې جګړې ته د پای ټکی کیږي. خپل ټول ستونز دی د خبرو اترو لاري هواري کړی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د ایران په اړه یو مطلب. د ایران د سنیانو یو مشر وایي واقعیتونو ته نه پاملرنه د وروستیو مظاهرو سبب شوې ده. مولوي عبدالحمید په ورته وخت کې تمه لري چې نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی به چې راتلونکي اونۍ کار پیلوي د دوی ستونزو ته پام وکړي. پام وکړي په دې اړه د احمد شیبر راپور ده.
د ایران د سنیانو مهم مشر مولوي عبدالحمید د خپل هیواد پر سیاسي وضعیت انتقاد کوي او وایي په خوزستان کې وروستي اعتراضونه یوازې د اوبو د کمبود لپاره نه دي. مولوی عبدالحمید چې په زاهدان کې د جمعې د لمانځه امام هم دی، سنی آنلاین ویب پاڼې ته د چهارشنبې پورې سویل د ابراهیم رئیسی حکومت د دوی وروستۍ هیله ده. ښاغلی رئیسی د ایران په وروستیو انتخاباتو کې بریالی شو او تمه ده چې راتلونکې اونۍ رسمن کار پیل کړي. مولوی عبدالحمید زیاتوي هیله شته خو که چېرته ښاغلی رئیسی ونه توانی شي چې د واقعیتونو له مخې پرېکړه وکړي نو راتلونکې ته به زموږ هیلې په ناهیلیو بدلې شي. مولوی عبدالحمید او د سیستان بلوچستان د سنیانو یو شمېر نورو مشرانو د ایران په روسیو ټاکنو کې د ابراهیم رئیسی ملاتړ وکړ. مولوی عبدالحمید خوزستان کې د روانو مظاهرو په اړه وویل د ناسم مدیریت او لوشې له امله ښکاره ده چې عقدې او نارضایتۍ زیاتې شي. مولوی عبدالحمید زیاتوي د ایران ارمان خپل وضعیت په فارس خلیج کې د عربي هیوادو له عربانو سره پرتله کوي چې څرنګه هوسا ژوند لري او د دې سربیره چې د دوی په سیمه کې ډېرې طبیعي زیرمې شته خو بیا هم له لوږې او سختیو سره مخامخ دي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان ایالت استوګن سنی عربان دي چې له کالونو راهیسې له تبعیزه شکایت کوي. په دې سیمه کې له دوو اونیو را په دې خوا د اوبو د کمبود په خاطر مظاهرې روانې دي. د دې اعتراضونو لمن نورو سیمو ته غځېدلې ده، حتی تهران ته رسېدلې ده. حکومت له څو ورځو را په دې خوا په خوزستان کې انټرنیټ قطع کړی دی او د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګه فردا راډیو د راپورونو په استناد د سلګونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د ایران مشر آیت الله علي خامنئي په خپل وروستۍ وینا کې د خوزستان اعتراض کوونکو مخاطب کړل او ویل چې دښمن ته پلمه مه جوړوي. د ټینګار وکړ چې د اوبو د کمیدو ستونزه جدي ده. مولوی عبدالحمید چې په ایران کې د سنیانو له مهمو مشرانو څخه ګڼل کیږي، په ګاونډیو هیوادو او فارس خلیج هیوادو کې د سنیانو وضعیت تر ایران ډیر ښه ګڼي. دی وایي د کردانو شرایط په عراق او ترکیه کې د ایران د کردانو په پرتله ښه دي. په ترکیه کې څو وزیران او یو شمېر نور چارواکي کردان دي. همداراز په پارلمان کې په لسګونو استازي لري او په عراق کې هم د کردستان اقلیم د کردانو په لاس کې دی او ولسمشر هم کردی دی. دی زیاتوي چې د ایراني کردانو او بلوڅانو له تکړه خلکو باید کار واخیستل شي، خو دولت د هغوی په کیسه کې نه دی. د ایران د قوانینو له مخې که څوک ولسمشرۍ ته ځان کاندیدوي باید د هیواد پر رسمي مذهب چې شیعه دولس امامدی باور ولري، نو نور لشکي نشي کولی چې په دې هیواد کې ولسمشرۍ ته ورسیږي. که څه هم نور مقامات لکه د ولسمشر مرستیال او وزارتونه د قانون له پلوه د اقلیتونو پر مخ نه دي تړل شوي، خو تر اوسه په ایران کې د اقلیتونو هیڅوک دې مقامونو ته هم نه دی رسیدلی.
نن د زمری ومه په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي، درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه نندارې ته وړاندې کیږي، خو په یو شمېر سیمو کې چې طالبانو نیولې د طالبانو سپین بیرغ پورته دی. د سویډن په پلازمینه استکهلم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه. مظاهره چانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مخ ته وړي. دا هغه تور دی چې اسلام آباد رد کړی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره پرون کتلې دي. دواړو لوریو دا خبرې ګټورې بللې دي. امنیتی ځواکونه وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې الوتکو پرون طالبان بمبار کړل چې د دوی په خبره په دې ترڅ کې 15 تنه طالبان ووژل شول او 3 تنه نور ټپیان شول. طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. ترکیه تر 200 ډیر کډوال نیولې دي چې د ایجن سمندرګي له لارې د